ازادي راديو دي خبرونه تاز احمد تکل ستاسو هر کله کوم دا یو ساته خبرونه د موسیقي د پروګرام لپاره ځانګړي شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په موکړې خبرونو ته په پام کې ده چې نن د افغانستان په اړه د مسکو په فرمټ کې غونډه د طالبانو د سرپرست حکومت بیا استازو په نشټون کې جوړه شي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د لړم پر 13مه تاس خبری آژانس ته ویلي وو چې د غونډې ته د طالبانو استازي نه دي بلل شوي. هغه یې دلیل نه و روښانه کړی. د طالبانو حکومت ویلي دی چې د دوی نه بلل له روسیې سره پر دوه اړخیز تعامل منفي اغیز کوي او دا غونډه به نیمګړې وي. د طالبانو استازو د روسیې په کوربتوب او بلنه د مسکو د فرمټ په پروسګنه غونډه کې ګډون کړی وو. په نننۍ غونډه کې د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان، قزاقستان او روسیې استازي ګډون کوي. له دې هیوادونو څخه یو هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما تفریحي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته د ښځو پر تګ بندیز ته په اشاره په دې باب ژور اندېښنه ښودلې. د طالبانو سرپرست حکومت پر ښځو د محدودیتونو په ترڅ کې نجونې او ښځې تفریحي پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته لتلو رسمن منې کړي. یوناما پرون ناوخته پر ټویټر ولیکل چې د افغانانو ټولو حقونو په ځانګړي ډول د ژوند ټولو برخو ته د ښځو د لاسرسي او د نجونو د تعلیم حق ته باید درناوی وشي. که څه هم د طالبانو حکومت ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټولو حقونو ته درناوی کوي، خو انتقاد کوونکي وایي طالبانو د ښځو او نجونو حقونه عملاً تر پښو لاندې کړي دي. له دې مخکې اروپایي ټولنې د تازه محدودیتونو وضع کول د ښځو له حقونو جدي سرغړونه بللې. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د دفتر ویان پیتر ستانو دوشنبه ناوخته پر ټویټر ولیکل له طالبانو غواړي چې له نړیوالو سره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. ټاکل شوی د افغانستان د فوټبال تر 14 کلونو کم عمره لوبغاړي نن چهارشنبه د ازبکستان پر وړاندې مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا لوبه به د کابل پر وخت د ورځې په 11 بجو پیل شي. د افغانستان تر 14 کلونو کم عمره لوبډله توانېدلې چې د آسیا د مرکز د مسابقو په لړۍ کې ترکمنستان او ایران ته ماتې ورکړي. دا لوبې د نومبر پر 9 په تاجکستان کې پیل شوې چې تر روانې شنبه پورې دوام کوي. په پام کې ده چې د ناتو غړي د پولند د غوښتنې په اساس نن بیړنۍ غونډه جوړه کړي څو هغه راپورونه وڅېړي چې وایي د روسیې لخوا د اوکراین پر لور دوه توغول شوي توغندي د پولند په خاوره کې لګېدلي او دوه کسان یې وژلي دي. رویټرز خبري آژانس د دوو اروپایي ډیپلوماتانو له قوله چې نمونه یې نه دي یاد شوي راپور ورکړی چې دا غونډه د ناتو د تړون د څلورمې مادې پر بنسټ جوړیږي. د دې مادې د حکم په اساس د ناتو هر غړی کله چې ځمکنۍ بشپړتیا، سیاسي خپلواکي او امنیت له خطر سره مخامخ شي خپل اندېښنې له نورو غړو سره مطرح کولای شي. د پولند د ملي امنیت د شورا رئیس یاتسک سیویرا ویلي چې حکومت له څلورمې مادې د کار اخیستو د منطق په اړه د غور په حال کې او له خپلو متحدانو سره له نږدې په تماس کې دی. په پرونیو راپورونو کې راغلي وو چې د پولند د ختیځ په یوه کلي کې د 214 علت دوه روسي توغندي وو چې د پولند په خاوره کې لګېدلي وو. له دې راپورونو وروسته د ناتو د غړو هیوادونو مشرانو په خپلو کې پراخ تماسونه سره ونیول. او د امریکا مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ رسمن اعلان کړی چې د 2024 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ګډون کوي. ښاغلی ټرمپ نن په فلوریدا ایالت کې خپلو پلاویانو ته په وینا کې وویل چې د امریکا بیا ځلی برم له همدې شېبې پیلېږي. ټرمپ دا اعلان یوه اونۍ وروسته له هغه کوي چې جمهوري پال ګوند د کانګرس لپاره په منځمهالو انتخاباتو کې هومره چې تمه کېده بریا ترلاسه نه کړه او ډېر هغه کاندیدان چې ټرمپ تایید کړي وو ناکام شول. ښاغلی ټرمپ د انتقادونو ته چې ګنې جمهوري پال ګوند ته د رایو د کمیدو باعث دی دی په ځواب کې د هغو کاندیدانو یادونه وکړه چې بریالي شوي دي. ټرمپ دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې په کانګرس کې د جمهوري پال ګوند د بریالیو کاندیدانو شمیر له 212 لوړ شو. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخه ته د طالبانو حکومت وای دی یو نامعلوم وسلوال کس لخوا پر پاکستانی سرحدي ځواکونو د برید په تړاو یې څیړنې پیل کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګا پر ټویټر ولیکل چې له دې وروسته به د ورته پیښو د مخنیوي هڅه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو ویلي تر څو چې طالبان د دوی د سرحدي عسکر قاتل ور ونه سپاري د چمن دروازه به خلاصه نه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي پر پاکستانی سرحدي ځواکونو د یو نامعلوم وسلوال د برید په تړاو یې څیړنې پیل کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی چې د دې پیښې څیړلو لپاره یو لوړ پوړی پلاوی ټاکلی. د مجاهد د ټویټ په یو برخه کې راغلی چې د طالبانو حکومت به هڅه وکړي چې له دې وروسته ورته پیښه رامنځته نه شي. دا په داسې حال کې ده چې له پیښې وروسته پاکستان د چمن سرحدي لار تړلې. په چمن کې د پاکستان کمشنر عبدالحمید زهری امریکا غږ ته ویلي تر هغو چې طالبان د دوی د عسکر قاتل ورونه سپاري د چمن لار به تړلې وي. د افغانستان په جنوب کې دا سرحدي لار د یکشنبې په ورځ د عقرب په 22مه نیټه هغه مهال وتړل شوه چې یو وسلوال کس د پاکستان په سرحدي ځواکونو ډزې وکړې چې په پایله کې یو پاکستانی عسکر ووژل شو او دوه تنه نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د حمله کوونکي د هویت په اړه څه نه دي ویلي، خو په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه په خپره شوې ویډیو کې ښکاري چې ظاهرا یو طالب وسلوال په پاکستانی عسکرو ډزې کوي. پاکستان سرحدي مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې د چمن سرحدي لار پرون د لنډ مهال لپاره د خلکو پر مخ پرانیستل شوه، خو په دروازه هیڅ سوداګریز لارې ته د تیرېدو اجازه نه ده ورکړل شوې. په همدې حال کې د پاکستان د مالی وزیر محمد اسحاق ډار د دوشنبې په ورځ په بهرنیو چارو کې د پاکستان د حکومت له وزیرې هینا ربانی کار سره افغانستان ته د خپل سفر په اړه خبرې کړي. د پاکستانی رسنیو د راپور پر بنسټ ډار ویلي چې هیواد یې تل له افغانانو سره مرستې ته ژمن دی او له روانو ستونزو د راوتلو لپاره د داسې یو چوکاټ جوړېدو ته لیواله دی چې په مرسته یې افغانستان له اوسنیو ستونزو راووځي. وړاندې له دې یو شمېر افغانانو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې له دوی سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو له ناوړه چلند شکایت کړی. له دې پیښې وړاندې داسې ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پر پوله له تېرېدونکو یو شمېر افغان میرمنو سره د پاکستانی سرحدي ځواکونو ناوړه چلند ښیي.
و موریدل چې د طالبانو حکومت وایي د یو نامعلوم کس لخوا پر پاکستانی سرحدي ځواکونو د برید په تړاو یې څیړنې پیل کړي دي. له دې پیښې وروسته د پاکستانی چارواکو لخوا د سپین بولدک چمن دروازه بنده شوې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د سپین بولدک چمن د دروازې بندېدل افغان سوداګرو ته د ورځې میلیونونه افغانۍ زیان اړوي. په بلوچستان ایالت کې جوړه د چمن دروازه له تورخم وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه تجارتي لاره بلل کیږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د سپین بولدک چمن دروازې د تړل کېدو له کبله نه یوازې افغان سوداګرو ته د میلیونونو افغانیو په ارزښت زیان اوړي، بلکې د افغانستان په بازارونو کې به د ځینو موادو د بیو د لوړېدو سبب هم سي. د دې خونې د مدیر هیئت غړي خانجان الکوزي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د دې دروازې تړل پاتې کېدل به د غذایی موادو د خوسا کېدو سبب سي.
د موټر لارې تر اوسه پورې بند ده او د خلاصو شوی نه ده. د زمونږ د لپاره لوی زیان دی. هیله مې دا ده چې دا ډېر ژر خلاص شي.
د سپین بولدک چمن دروازه وروسته له هغې وتړل شوه چې تېره یک شنبه یعنی د نومبر میاشتې په 14مه یو وسلوال کس د پاکستان پر سرحدي پوځیانو ډزې وکړې. د راپورونو له مخې په نتیجه کې یو پاکستانی سرتیری ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. په هغه ویډیو کې چې پر ټولنیزو رسنیو خپره شوې په شخصي کالو کې یو تن خپله توفنګچه راباسي او پر خلکو ډزې کوي. د حمله کوونکي بشپړ هویت نه دی په ډاګه شوی. له تورخم وروسته د چمن دروازه چې د پاکستان په جنوب غربي ایالت بلوچستان کې پرته ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه تجارتي لار ګڼل کیږي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ په خپل ټویټر د یک شنبه ورځې د پیښې په تړاو خوښنی وښوده او ویلي کل چې په دې اړه د څېړنې لپاره یو کمیټه ټاکل شوې ده. په چمن کې د پاکستان د کمیساری مرستیال عبدالحمید زهری امریکا ژغته ویلي تر هغو چې د پاکستانی سرتیرو قاتل دوی ته ونه سپارل سي د چمن دروازه به تړلې وي. په همدې حال کې خانجان الکوزی وایي سیاست باید له تجارت څخه جلا وګڼل سي.
گرچه مونږ په کاراتو مراتو ویل دي چې باید اقتصاد د سیاست نه جدا شي، مګر متاسفانه هر وخت دا کار کیږي.
د تر دې مخکې هم چمن او ترخم د نښتو او یو لړ نور پیښو په صحنو بدل سوی دی. چارواکونه دی ویلي چې د سپین بولدک چمن دروازه به تر کله تړلې وي. د فرانسې خبري اژانس راپور لمخې په زرګونه افغانان چې ناروغان هم ورسره دي پر دې دروازه اوښتو ته پتامه دي. وړاندې له دې یو شمېر افغانانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې له دوی سره د پاکستاني سرحدي ځواکونو له ناوړه چلند څخه شکایت کړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما تفریحي پارکونو، حمامونو او ورزشي سالونونو ته د افغان ښځو پر تګ د طالبانو د بندیز په اړه اندېښنه ښودلې. دا پر ښځو او نجونو د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو د لړۍ وروستی مورد دی چې انتقادونه پرې کېږي. زما همکار له ګلالۍ ساپۍ سره چې په تېر جمهوري نظام کې د ولسي جرګې استازی وه په دې اړه مرکه کړې. میرمن ساپۍ د مرکې په پیل کې د یونما د دې اندېښنې پر اهمیت خبرې کوي.
ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د طالبانو په دې آخري بندیزو باندې خپل اندېښنه ښودلې ده او دا ډېر مهمه ده چې باید هم اندېښنه وښودل شي او سیاسي فشارونه باید په دې باندې ډېر شي، ځکه چې طالبانو نه یوازې دا چې د تعلیم او د کار حق د ښځو نه اخیستی، اوس د سا ایستلو حق هم ترې نه اخیستی. حتی دغه حق چې یو ښځه باید لاړ شي ورزشي سالون ته او خپل د صحت دپاره ورزش وکړي، دا هم ورته اجازه نه ورکړي. د نظافت دپاره باید عوام ته لاړ شي، دا حق هم ترې نه اخیستل شوی دی. او د تفریح او د روحی آرامش لپاره هم پارکو ته ورته اجازه نه ورکوي. دا یو مستقیمه د ښځو سره دښمني ده او دوی په دې کار باندې یاده چې د ناپوهۍ د مخنیوی کوي او یاده چې دوی غواړي د خلکو اندېښنې نور راوپاروي او په دې صورت باندې خپل هغه دښمني چې د ښځو سره دی لري نور هم بربند کړي. متاسفانه دا د منلو وړ نه دی. باید در سزر ټول مسؤول ارګانونه سیاسي لارو د هر لارې چې کېږي باید په طالبانو باندې فشار وارد کړي چې خپل د دې کارونه لاس په سر شي.
په دې وروستیو کې په لسګونو افغان ښځینه فعالانو په یو لیک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د خپلو اندېښنو په باب څرګندونې وکړې. امنیت شورا د افغان ښځو په باب څه کارونه کولای شي؟
ګورو چې په دې اواخرو کې د ښځو فعالانې هم امنیت شورا ته خپل اندېښنې ښودلې وي او د دې اندېښنو لپاره د امنیت شورا نه غوښتل شوي وو چې باید لاس په کار شي. معلومدار چې موږ هغه خواستې چې ښځې لري په افغانستان کې دا کوم غیر معقول خواستې نه دي، د اسلام سره هم په ټکر کې نه دي، فقط د آزاد ژوند غوښتل دي، اسلامي او شرعي حقوق غوښتل دي، د تعلیم حق دی، د کار حق دی، د اجتماعي شتون حق دی چې باید په اجتماع کې شتون لري. متاسفانه ورځ په ورځ دا حقونه د ښځو نه اخیستل کیږي. امنیت شورا ته لازمه ده چې باید سیاسي فشارونه په طالبان باندې نور هم زیات کړي.
هغه څه به چې د ښځو او نجونو حقونو ته د طالبانو ناپامي ګڼل کیږي، څه فکر کوي چې د ولس او طالبانو ترمنځ څومره نوره فاصله ایجادولی شي؟
د ښځو او نجونو حقوق ورځ په ورځ موږ ګورو چې په مالیګي او کورنۍ اکثرا مهاجرتو ته مجبور کیږي، ولې چې هر مور پلار هیله لري چې اولادونه تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، آرام ژوند ولري، د صحي امکاناتونه برخمن وسیږي. دا چې دا رقم بندیزونه ورشي یا دا چې مرحل مجبور دي چې مهاجرت وکړي او دا چې لاس په کار شي او مستقیما یو انقلاب ته ځان برابر کړي. هر څومره چې سختګیری په ملت باندې ډېر شي، همغه نفرت د حکومت په مقابل کې نور هم زیاتیږي او دا نفرتونه نور هم د فاصلو د ایجادولو سبب ګرځي. که طالبان په دا رقم باندې مختلف شي، زه فکر نه کوم چې یو وګړی د افغانستان به هم دا رقم حکومت ولي خوشاله
وسی او یاده چور سره مخالفت. د تیر جمهوری نظام د ولسی جرګې غړي ګلالۍ ساپۍ وچیله ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو د موسیقۍ ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي، خو له هغه مخکې وروستی راپور لرو. په افغانستان کې د بی پولې ډاکټرانو ټولنه یا ام اس اف وایي له یو کال راهیسې د دوی د روغتیایي مرکزونو د مراجعانو شمیر څو ځلې زیات شوی دی. د دې ټولنې چارواکي وایي دوی اړ شوي چې په ځینو ولایتونو کې د خپلو بسترونو او روغتیایي کارکوونکو شمیر زیات کړي. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
د اورسکان ولایت